د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او د 15 تر شپږو بجو د دې اخیری خبرونه کوربایم. تاسو هرکلی کوم په دې غړې کې. تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. خبري غړې دا په مختلفو موضوعاتو به تاسو خبر ساتونو. هله چې تاسو را سره راشي خو مخکې تر دې چې ریپورټونه تلاړ شو لومړی به خبرونه وارو. ملیحا میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د سند صوبې چارواکي وایي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلوالې ډلې خلاف یې کاروایی تیزه کړې. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس افسر وژلې دي او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د خارکیف نږدې سیمو کې جوابي بریدونه پیل کړي. تفصیل: د سند صوبای چارواکي وایي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلوالې ډلې پر ضد یې کاروایی تیزه کړې او دا به قوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر خرم علي د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په ماڼیپور سیمه کې د مې پر 13مه د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې غړي الادینو او مبین وژلې دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مې په 12مه شوې د دې ډلې په کړي هغه 14 کې ککړو چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوي وو. خو سیاسي ګوند سند محاذ پرون په کراچۍ کې په مظاهره کې ویل چې وژل شوي کسان وختي د پولیسو سره په جیل کې وو او د شوي حمله سره تړاو نه لري نو ځکه باید د پولیسو په خلاف اف آی آر درج شي. د پولیسو مشر خرم علي دا هم ویلي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلوالې ډلې مشران په ایران کې دي. په پېښور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې دي. د شاپور پولیس ثانې یو چارواکي انعام الله خان د مې په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې اس اچ او شکیل خان له کوره سوکنو ثانې ته د ډیوټۍ لپاره روان و چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې برید کوونکي د پېښې له ځایه وتښتېدل او د پېښې پلټنې روانې دي. اخوا پولیس وایي د شمالي وزیرستان د میر علي کالج دوه استادان د سړک غاړې خخ پم چاودنه کې ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو یو چارواکي عابدالله نن مشال ریډیو ته ویل چې دواړه استادان هسپتال ته رسول شوي دي. د پولیسو په خبره دواړه استادان له میر علي نه بنو ته روان وو چې په بکخیلو کې یې ګاډي د سړک غاړې خخ بم سره وچاودېد. بلخوا نن غرمه په یو بله پېښه کې د میر علي په هرمز سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمي حمله شوې ده. د میر علي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې جینکو ته پکې څه نقصان نه دی رسېدلی. د پولیسو په وینا په هغه سکول کې د لسم جمعات امتحان روان وو. د دغو بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو ناخبره دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا پرون مشال ریډیو تویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه یې پرېکړې یوازې پارلمان نه کوي. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي مرکزي ویان زاید خان پرون مشال ریډیو تویل له ټي ټي پي سره مذاکرات کول د پوځ نه بلکې د ولسي حکومت کار دی. پوز او حکومتي چارواکو لا په دې اړه په ډاګه نه دی ویلي. دا وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړي. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراساني او اعلامیه کې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ او وی ویل چې د دغو خبرو لپاره اوسنۍ لنډمهاله اوربند د روانې میاشتې تر دېرشمې غځولې دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 22 سره پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه به خلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې ده. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکي اونۍ خلاص شي.
دا به ان شاء الله د دې روانې هفتې کې مطلب د باقاعده کیبینټ نه پوښتنه منیسټر د زی ټی چی پاسپورټ انټیر منیسټر پترو باندې نه هغه ګذر نظر ان شاء الله نوټیفیکیشن وکړي او خلکو کوم مسالې دي د پاسپورت ولا دغه حل شي.
نوموړي ویل دا پاسپورتونه د مختلفو وجوهاتو لامل بلاک کړل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې په خلیجی هیوادونو کې په سفارتخانو کې ځانګړي څانګې هم پرانستې دي چې دا شان هلته د پاکستانیانو ستونزې هواري کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وای په بلدیاتی انتخاباتو کې په خالی پاتې شو چوکو باندې انتخابات تمه په 22مه کوي. د صوبای الیکشن کمیشن له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د رائے اچونې عمل به سهار 8 بجې شروع کیږي او د ماخام تر 15 بجو پورې به دوام لري. الیکشن کمیشن وای د انتخابات په د صوبای پښپګو تحصیلونو او شپګویش ویلج کونسل او نیبرهود کونسلو کې په مختلفو خالی چوکو کېږي. خبر پاڼه زیاتوي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما، اپټ آباد او ځینو نورو سیمو کې په یاد چوکو انتخابات انتخاباتي کاندیدانو د وفات کېدو او ځینو نورو وجوهاتو له کبله نه شوي. دا چوکې د روان کال د مارچ په 1 د ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو د دویمې مرحلې پر مهال خالی پاتې شوي وي. او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي دي. څو له لاسه ورکړل شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله د روس د پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی. د یوکرینی ځواکونو مشر نن وویل چې په ویلیکا کومیشواخه سیمه کې روسي ځواکونو ته د پام وړ زیانونه وختي او له هغو ځایونو نه وتلو ته اړ شوي چې مخکې نیولې وې. د روس د کورسک سیمې ګورنر نن وویل چې پولي تصیرمه په یو کلي د یوکرین د برید له امله یو کس وژل شوی او یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته ملیحا مرزاده وړاندې کړو. تاسو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې چارواکي وایي د سندو دیش وسلوالې ډلې دوه غړي وژلي او د دې ډلې پر فعالیتونو یې څار زیات کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره لنډ مهاله اور بند کړی دی. سیاستوال زاهد خان وایي دا قسم خبرې پخوا هم شوې خو همیشه بې نتیجې پاتې شوې.
اغه بیا راغوم چې بیا ځان تیار کړم لوتا نو دا همیشه لپاره داسې شوې ده چې زمونږ یو ځای چې تا یې نه ده پریخې زمونږ یو مشره پریخې نه ده نو دا اختر دی ول چا اور کړو چې تاسو دا هیڅ سره زمونږ په مړو باندې سولې کوي.
د درازین د ځنګلونو اور د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته رسیدلې. دلته کمی ونې سوځېدلې.
زنغوازی، نشتر، پلوسا، گرگر، دیر قیمتی ونه دی چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. د ځنګل ته ناس وی هغه هم د تقریبا په کورونا ورته نقصان دی غریب خلکو وسو.
د پښتو ژبې د ودې لپاره یو سیمینار شوی. یو لیکوال وایي د لهجو د ساتنې سره سره باید د پښتو لیکل هم یو شان شي.
زمونږ لهجی سره لیکل هم بدل شوی دی. زمونږ غ لهجی دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو د سند صوبایي چارواکي وایي د غلطۍ د سندو دیش ریولوشنری آرمی په وسلوالو نظر دی او لویو بریدونو ته یې نه پرېږدي. د کراچۍ اډمنسټریټر مرتضی وهاب اډیشنل آی جی او د پولیسو مشر په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې مشر په ایران کې اوسیږي او له هغه ځایه حمله پلانوي. دوی دا وکړه چې د دې ډلې هغه کسان وژلي چې په کراچۍ کې د مې په 12مه یوه حمله کړې وه. د دې ډلې په اړه نور معلومات څه دي؟ مشر یې څوک دی او څنګه ایدیالوژی یا مفکوره لري؟ په دې اړه مې لږ مخکې په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز علي او پوښتله هغه داسې معلومات راکړه.
د سن چې د کراچۍ کمیټمنټ سټیټر دی مرتضی وهاب او ایډیشنل آی جی عمران یعقوب منحاس د سیمې سو مشر خرم علي هغه ګډه یو مشترکه غونډه وکړه. په دې غونډه کې هغوی دا دعوه کړې وه چې پرون د کراچۍ په مانیپور سیمه کې کوم عملیات د سی ټی ټی لخوا شوي وو په هغه کې دوه تنه چې کوم دي تر حاضر وجلې شوي دي. دوی په خپل پریس کانفرنس کې دا وویل چې په دې تر حاضرو کې یو الاډین او بل د هغه ملګری نواب وو. د الاډین په اړه مني پولیسو دا وکړي چې د سرفار کر اوسیدونکو د تعلق د سندو لیبریشن ریولوشن آرمی سره کوم چې په کراچۍ کې د مای په 12مه کم 14 شوي وا چې باغې کې یو کس مړ او 13 نور ټپیان شوي وو. ټارګټ یې د سمندري فوج یا د کوستګار چې کوم ګاډي ته ردو هغه وو خو هغه په دې کې څه نقصان نه وخته. د دې په اړه چې کوم عملیات شنو دا غي نور څه کوم غوړیدونکو ته وایو چې جی اس ان قوم بحث په سن کې دلته یو سیاسي ګوند دی هغه بیا د کراچۍ پر سلب مخه ته احتجاج هم کړی دی او هغه دا داول لري چې کوم دوه کسان وجلې شوي دي. دا د دربار کې اوسیدونکو او دا د مخ کې نه چې کوم دی پولیسو چې کوم دی چتکړی وي او بیا پرونی چې کوم دی وجلې دي. نو په دې په ځد هغه وایي چې پولیسو په ځد یې فایار وشي او حکومت چې د دې پلټنې وکړي.
نیاز دا ډل څنګه رامست شو؟ دا څوک دی او د اوس وختونو کې دا نورو ډلې هم ډېرې فعال شوې دي. نو دغه سندو دیش ریولوشنری آرمی دا څوک دی؟
سندی دیش ریولوشن آرمی چې په 2000 کې په باقاعده ډول چې کوم دی مخې ته راغلی دا هغه ډلا دا چې زیاتره په سند کې کوم دی خپلې کارویانی کوي او د دوی غوښتنه دا ده چې د سند په وسایلو باندې چې کوم دی بیا ریاست بیا رسیدارو یا نور چې کوم دی ناجایز قبضه کړي دا دوی دا غواړي سند چې د دوی د تنظیم په نوم نه معلومه ده چې سند دیش چې موږ خپل جدا سند چې کوم دی د خلکو نه آزادول غواړو. ندی ولاندی دی دلی چکم دے د سن بیا د پنجاب پر سنی برخو کی پر ریلوے ٹریک چکم پٹری چکم دی پاگی بندی ہم نے دما کی کریو بیا داگی ذمہ واری قبول کریو کثیر کال منگو کرو نو کراچی کی پ بلاول ہاؤس رن دی د یو چینی انجینئر کو وگڑی گاڑی بندی ہم جی چکم دے یو لاسی بم لگولے وہ خواغا 14 نہ وشو بیا داگی ذمہ واری ہم دو مندلی وا دتی سر سره په رینجرز دوا کو وخت په وخت کم دی دوی بریتونه کوي او بیا د هغه زمواري کم دی هم مني خو به دې رسوي چې وسوې لیکي چې دې وسوالې دلی چې کم بلوچ لیبریشن دلا دا مجید بریګیډ د هغه سره هم د دوی د یو بخ سره ملاتړ کړي نو دوی هم د هغه هم ملاتړ مني چې کم دی په پاکستان په مختلفو ځایونو کې به خاص طور په سنو په کراچي کې په پوځي عملیاتو یا په داسې په پولیسو یا په نورو خلکو چې کم دی خپل بریتونه کوي او بیا د هغه زمواري کم دی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی زمنګ خبرونه هم دا اوس په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو رڼې اوریدل شي واشنگټن ته بلل شو د پاکستان بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره ملاقات کړی دی په واشنگټن کې زموږ همکار د ډیور اډیو خبريال رحمان بونری را سره د وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی بونری صاحب تاسو زموږ आवाज او رسټړی مشي ډیره مننه د بنری صاحب د مشال ریډیو اوریدونکو ته که د بلاول بټو زرداری د انټونی بلنکن سره د ملاقات او هغه چلته نور کمی خبرې کړې دي که په دې اړه ورته څه معلومات ورکړي
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن سره پرون په نیویارک ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک د کمی په موضوع د خارجه وزیرانو نړیواله غونډه ده د هغې په ساید لاین کې د 15 منټه پورې ملاقات شوی دی او په دې کې چې کوم د پاکستان سفارتخانه سره مونږ خبرې کړې دي او نور معلومات مو ترلاسه کړي دي پای کې درې غټې موضوعات چې په دې ته خبرې شوې دي یو خو د پاکستان او امریکا سیاسي د سفارتي اړیکې چې دي د هغې د سمولو کوشش کړې ده کوم چې په تیر حکومت کې د عمران خان د هغه تور لخوا وروسته بیر کړل کېدل شوی وو چې امریکا سازش کړی دی چې د عمران خان حکومت ختم کړی دی نو اوس خارجه وزیر بلاول بټو زرداری دا ویلي دي د پاکستان د سفارتخانه تر مخه چې د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر مهم دي او دوی دواړه د برابرۍ په بنیاد پاینده کې ښه تعلقات غواړي د چا د امریکا سره تعلقات خرابولو کوشش شوی هغه دا هم وویل چې نه غواړي چې دا کامیاب شي دویم غټه موضوع په دې ملاقات کې دا و چې پاکستان د اقتصادي چیلنجونو سره ځان په ډېر زیات مخ دی د دې نه علاوه دوی دا هم غواړي چې امریکا د دې سره د تجارت په مټ کې مرستې او کومکونه وکړي د څلونکو چې ما تاسو کو نو وویل چې تجارت دا وخت کې کوم غټه معاهده ده هندستان سره چې کیږي یا د نورې نړۍ سره د پاکستان سره دا امکان نشته دی البته کوم د آی ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي پنګې نه چې کوم مرسته غسل کیږي کوم ته چې بیل اوټ وي پای کې امریکا کومک کولای شي دریم غټه کیا موجود دې مذاکرات دا و چې دا وخت 13 اگست نرسو په افغانستان کې طالبان حکومت ته چا هم پر رسمیت نه دی منلي د امریکا او پاکستان په ګډون خو د پاکستان خارجه وزیر د خواهش کړي دي چې هلته انساني لوګي امکانات زیات دي د کډواله امکانات زیات دي وغه امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن سر خبرو کې دا هم خبره کړې ده چې امریکا او پاکستان باید په شریکه په ګډه باندې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت کې خپل رول کې دا ولوبوي او څلورم غټه خبره په دې خبرو کې دا و چې خارجه وزیر د چراغلې دینو یو د سی ان ان سره مرکه کړې و یو د وایس اف امریکا سره مرکه کړې و په دې دوه مرکو کې هغه دې سوال ته هم جواب ویلې چې دا پاکستان چې دا وخت کم د طالبانو ټي ټي پی پاکستان چې کم د تحریک طالبان پاکستان دا هغه سره خبرې کوي د سولې کم پروسه چې دا د پاکستان خوشبینه دی چې دا به مثبت نتیجه ولري او د دې چې کم په افغانستان کې طالبان مزګرتوب کوي نه دا هم ستایل دي
ښه ډېر من بنره سب ډېر مهرباني تاسو اوریدونکو رحمان بنره سره په واشنگټن کې د ډیور ریډیو خبريال چې تاسو یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری واشنگټن ته او نیویارک ته د سفر څخه خبرولی بلاول بټو زرداری خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي چارو باندې خبرې کړې دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوئی په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلې چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی چارواکو تربنس په خبرو کې په لړ مهاله اوربند سلا وشوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویل چې د سولې د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبانو کړی دی تحریک طالبان پاکستان هم په یو خبر پاڼه کې پرون د دې اوربند تایید کړی او ترڅنګ ویل چې دا اوربند د مئی د میاشتې تر دیرشمې پورې غزول شوې ده د رپورټون تر مخه په کابل کې د ټي ټي پی د مشرانو سره د پاکستانی پوز لوړپو چارواکو خبرې کړې دي په پارلمان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي په دې خفه دي چې ولې سیاستوال او پارلمان له نظره غورځول شوي او په مذاکراتو کې تې پوښتنه نه ده شوې د دوی په خبره پخوا هم داسې خبرې د پارلمان له بحث بغیر شوي چې اوږدمهاله سوله ییز اغیزې نه ده درلودلې اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ لري
د افغان طالبانو ویان د پتلسم مې په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د دوی په منځګړیتو پر روانو مذاکراتو کې پرمختګ او لنډمهاله اوربند شوی خو د پاکستان په پارلمان کې موجود د ولس استازي وایي دوی له دې مذاکراتو له سره خبر نه دي د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي سملې غړي چودري عبدالرضا په تلسم مې مشالې ډوته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه یې پریکړه یوازې پارلمان نه کوي
پاکستان ایک فلی ڈیموکریٹ ملک نہیں ہے
نموڑے وائی پاکستان جو بش پڑ جمہوری ملک نہ دے دا سوشل لیبل کی سیکیورٹی سٹیٹ دے نودل تھا دٹھولو یو شریک رول دے کہ پاکستان کی جمہوریت یا پارلیمان دمرا طاقتور وے نو پدے ملک کے بعد افغان جنگ کولو یا نہ کولو پریکرا پارلیمان کولا
اس ملک میں افغان جہاد کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی
کچھ ہم دا پاکستان فوج او حکومتی چارواکو پر دیڑا مشال ڈیوتا لچبل ڈڑ کڑی خو دا پدا سے حال کے دا چھ دا میں پا ولسما یو پاکستانی چارواکی دا نمنخ پر اولو پشرتو مشال ڈیوتا منلی وا چھ دا پی خور کور کمانڈر لیفٹنن جنرل فیض امید او سر نور لول پوری پوزی افسران کابل تتللی وو دا طریق طالبان پاکستان لمشرانو سر یہ مذاکرات کڑی دی فیض حمید تیرہ میاشت شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان تھا دس پرون پر محال ہم د قومی مشران سره په خبرو کې ویلی وو چې د طریقه طالبان پاکستان وسلوال دی د سولې لار خپل کړی او د وسلې په خودلو دی خپل سیمو ته راوګرځي خود حکومت او ملاتړي ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویان د زید خان وای طریق طالبان پاکستان چې دوی د ګوند 1200 غړو په ګډون یې څه باندې او یا زره پاکستانیان وجلې دي ورسره د سولې مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی زید خان په 13 مې مشالې دوی ته ویل د ټي ټي پی او پوز ترمنځ د تړون هیڅ کله حمایت نه کوي د په خبره ځکه چې په تیر وختونو کې شو دا قسم یو شمیر تړونونو تل د امن پر ځای طالبان مضبوط کړی دي
اغه بیا راغوم چې بیا ځان تیار کړم لوتا نو دا همیشره لپاره داسې شوی ده چې زمونږ یو ځای چې تا یې نه پرېښې زمونږ یو مشر یې پرېښې نه ده زمونږ یو کارکونه پرېښې نه ده نو دا اختیار دی له چا ورکړو چې تاسو دا هیڅ سره زمونږ په مړو باندې سولې کوي او
د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پر داسې محل روانې دي چې لکه نه پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د ټي ټي پی بریدونه زیات شوې دي ایکسپریس ریبون رسپانا وای سک کال یواز سبان دی یو سل شل پاکستانی فوجان پتر گریز بدون کی وجل شوی چی د زیاتر او حملو زمواری طریق طالبان پاکستان منلی په اطلافی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند د قومي سملې غړی قادر خان مندوخیل وای له تحریک طالبان پاکستان سره له مذاکراتو خبر نه دی خو د په خبره ک پوز د مذاکرات کوي نو حکومت به په اعتماد کې اخلي مندوخیل وای کڅ هم تحریک طالبان پاکستان د پیپلز پارټي د بخاري مشر بنظیر بټو په ګډون یو شمیر پاکستانی وګړي وجلی خو د دې باوجود ورسره د سولې خبرو ته چمتوري د په خبره ځکه چې په دې رستیو کې نه یوازې ټي ټي پی بریدونه زیات کړي بلکې بلوز لیبریشن آرمی او سندو دیش اهم بریدونه کړي دي مندوخیل په تلسمه مې مشالې ډوته ویل وسلوال طالبان چې په 2008 او 2009 کال کې یې د سوات یو شمیر سیمې نیولې وي د اسلام آباد د غرونو پورې رسیدلی وو خو دوی د مذاکراتو او پوځي عملیاتو په وسیله دغه وسلوال نه یوازې په شا وتنبول بلکې سوات یې ترې هم پاک کړو نوموړي زیاته کړه د ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د بانو چارو وزیر دی تمه ده چې اوس په هم دغه پالیسي وي یعنی د سولې خبرې او چې څوک خبرې نه مني نو په کار ده چې پر ضد یې پوځي عملیات وشي
وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں امیدداری سیاہ کا پالیسیز کم نکڑی ہو پاغذ زیادہ تر کامیاب ہم سو او هغه بیا دوباره ریپیټ کوم چې خبري اترې خو پکاري شو شي او کڅو خبري اترې نه مني نو دا خلاف بیا سخت پرشن وو شي چې هغه کړی.
پاکستان لاتیر کال رئیسی د طریق طالبان پاکستان له مشرانو سره د قومي مشرانو او نیخ پنیغه د پوزي چارواکو لاره مذاکرات کړی دي. په دې ترڅ کې پاکستان د دوه مهمو قومندانانو په ګډون د طریق طالبان پاکستان سل قیدیان خوشی کړی دي. خو کله چې مذاکرات ټکری شول نو پاکستاني او الوتکو د اپریل په میاشت کې په خوست ولایت کې بمباري وکړه او سرچینو چې رسنیو ته یې نمونه نه دي اخیستي ویل چې د طریق طالبان پاکستان د وسلوالو کورونه په نښه شوي دي. خو ځایي خلکو ویلي چې په دې حمله کې خواوشا وڅلوېخ کسان وجل شوي چې ډېرې یې هغه وزیرستاني کډوال وو چې په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې خوستا کډه شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو بلوچستان ته بور شو. الته د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د وزیر اعلی د لیرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. د دې تحریک په ملاتړو کې د هغه د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان هم شامل دی. تر څنګ عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف هم د وزیر اعلی د لیرې کولو ملاتړ کوي. دا سیاستوال وایي چې وزیر اعلی عبدالقدس بزنجو ناکامه دی نو ځکه باید لیرې شي، خو هغه دا د خپل ځان په خلاف سازش بللی دی. نور حالی ایوب
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان پارلیمانی لیډر سردار یار محمد درین ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلیمانی لیډر اصغر خان سگزی له لوري د مئی په 13 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد یو تحریک عدم اعتماد و ډیپټي سیکرټري ته وړاندې شوی دی. پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د 14 غړو دستخط شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی صدر جام کمال خان وویل چې میر عبدالقدوس بزنجو هم د با پارټي څخه دی، لکن د بلوچستان سره چې په تیر وو میاشتو کې کوم ظلم او تیری شوی دی هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
اس ساری دستخط جو ہماری 14 آج موجود ہیں
پر تحریک عدم اعتماد باندې چې کوم 14 دستخطونه موجود دي دا د هغه ابخال او غړو دي کوم چې د لومړی ورځ را سره یو ځای دي. په دې هیله چې کوم واده د پی ڈی ایم پر پلیټ بارم باندې سوي وا هغه دوستان به هم راسي او په ګډه به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ کړو. د ویبشتنې په جواب کې جام کمال خان زیاته کړه چې د پی ڈی ایم مشرانو بیا په خاصه توګه آصف علي زرداری صاحب د دې صوبې د حکومت په بدلون کې د مرستې کول کړی وو چې له امله به دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ سي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني لیډر سردار یار محمد درین زیاته کړه چې د قدوس بزنجو حکومت د لیدو وروسته دته جام کمال خان پرښته ښکاره سو، نو ځکه مو په صوبه کې د بدلون پریکړه کړې ده او په دې پریکړه کې د جماعت نور غړي هم د ماسره ولاړ دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے
څه ډول کرپشن کیږي او د امنیت وضع څومره خراب شوی ده مخکې دا سينو ځکه چې د جام کمال په وخت کې هیڅ کرپشن نه دښکار شوی. هغه وخت په صوبې کې شو حکومت وو، خو موږ سیاسي کسان یو او د ولس سره مې د کاروچ کې وعده کړې وې دا غو پابند یو. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلماني مشر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نور به د دې حکومت په ګناه کې نه شاملېږو ځکه چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره زموږ سره نمبر پوره دی.
د بلوچستان عوامي پارټي کې
د بلوچستان عوامي پارټي په قومي اسمبلی کې په 5 کې څلور غړو لکه څنګه چې جام صاحب وویل چې هغه د ملک او د ملک د کورنۍ او بارنۍ لارې ترڅنګ او معیشت په سمه لارې د ولو په خاطر د پی ڈی ایم ملګری کړی ده چې له عمل نن په مرکز کې د پی ڈی ایم ګډ حکومت دی. هغه وخت د بلوچستان عوامي پارټي سره دا کول شوی وو کبا پارټي د مرکز په شو بدلون کې برخه واخلي نو دا غوړسته به پی ڈی ایم په صوبه کې د یو شو بدلون په خاطر د باب سره ودرېږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې کله تیر کال د اکتوبر په 15 نیټه د پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی وو، نو هغه وخت هم د بلوچستان عوامي ګوند زیاتره غړو پر تحریک عدم اعتماد باندې دسخط کړی وو، او چې کله پر دې باندې د رای شماري وخت رالی نو دغه څخه یو ورځ لمخه جام کمال خان یعنی د نومبر په میاشت کې د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. بل پلو ته د تحریک عدم اعتماد وروسته د بلوچستان د حکومت او حزب اختلاف له لورې د اسمبلۍ د غړو سره د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده، او تېره شپه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جمهوري وطن ګوند د غړي ګیرام بوکچي سره لیدلی دي. دغه ډول د جام کمال خان له لورې هم یو پلاوی د زارا ډیموکراټیک پارټي د غړو سره لیدل کتل کړی دي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده، او په دې کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې چې حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په اسمبلی کې 24 غړي لري. پر دویم نمبر جمعیت علما اسلام دی، څوک چې 11 غړي دا وخت په اپوزیشن کې لري. دغه ډول د اپوزیشن یو بل جماعت بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډاله هم په اسمبلی کې 10 غړي لري. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف 2 غړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، او ازاره ډیموکراټیک پارټي 2 غړي لري. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون یو یو غړي په اسمبلی کې لري. د دې تحریک عدم اعتماد د وړاندې کېدو وروسته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په صوبایي حکومت کې شامل د هغه وزیرانو، پارلماني سیکرټریانو او مشرانو په ضد سخت ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده، چا چې پر تحریک عدم اعتماد باندې دسخط کړی دی. د اعلی وزیر د ودانۍ څخه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې میر عبدالقدوس بزنجو سمدلاسه و محکمه سنجری ته امر کړی دی چې هغه دې یاد شوی د اسمبلی غړي د خپلو وظیفو څخه لرې کړي. په کوم کې چې صوبایي وزیران میر طارق مکسی، مبین خال خلجی، مشیر نعمت الله زیری، پارلماني سیکرټری شاینا کاکړه، ملک نعیم بازی او میٹھا خان کاکړ شامل دي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا. اوس د کابل یو رپورټ تاسو دروړو. د افغانستان په سر ښار کابل کې پرون طالبانو هغه جنکۍ په هنتون ته لورتګه منی کړي چې تور حجاب نو په سر کړي. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي چې له تور بغیر د بل رنگ حجاب نه مني. د بشر حقوقو فعالانو پر ښځو د طالبانو مسلسل بندیزونه او جبري حکمونه د افغانانو د کلتور او نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې بللي، او پر طالبانو غ کړی چې له جبري کړونو لاس واخلي. په دې اړه د اکرام الله اکرام څخه نور معلومات اورو.
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادا کوي چې تیر ورځ طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړی وو. د دې پوهنتون یو محصل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخته د طالبانو وسلوال ولاړ وو، او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکړه یې په سر کړی وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې ویریدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. د غنجونی محصلانی وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی، او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خایي ډیره خزینه محصلینی په هنتونونه پریږدي. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې د همکاري چې د پوهنتون مخکښ د نجونو غنی ګونی ته یو نارینه خبرې کوي، او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود، پندې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جمعهتونو مولای امامانو ته د جمعې د منځل لپاره تیار خطبه استول شوی او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د زینو جمعهتونو مولای امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو هم د روانو چارو څخه ځان خبرول شئ. د مشال ریډیو په ویب سټ هم د اوس زمو خبرونه روانې دي. 15 بجې شوې راځي چې ملیحه مرزاده څخه د خبرونو لنډیز وورو.
سین صوبائی چارواکی وای چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسواله ډلې پر ضد کاروایی تیز کړي او دا به کوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په ماڼیپور سیمه کې پرون د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې غړي دوه غړي وژلي دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مې په 12 مې شوې د دې ډلې پکړې هغه 14 کې ککړي چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوی. په بخبر کې نن سار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې. د شاپور پولیس تانی او چارواکی نن مشال ریډیو تویل چې اس اچ او شکیل خان لکور څوکنو تانی ته روان و چې په گاډی کې ناستو و سوال ور باندې ډزې وکړي. اخو د شمالي وزیرستان د میرعلي کالج دوه استادان د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې جوبل شوې دي. نن غرمه په یو بل پیخه کې د میرعلي په هرمه سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمی حمله شوې. خو پولیس وایي چې جینکو ته پکې نقصان نه دی رسیدلی. د حملو ذمہواری چا نه منلې. په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو ناخبره دي. دا وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ خبرو منځګړتوب کړی دی. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی او اعلامیه کې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 20,000 پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه بخلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکي اونۍ خلاص شي. او د یوکرین په ځوای روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي. 16 ورکړ شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله د روس د پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی.
د خبرونو لنډیز تاسو ملیحا مرزا د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د سعودي عرب څخه ورغلی یو خیریه بنسټ الته په بیوزلو او غریبو خلکو باندې مرستې ویشلې دي. چارواکي وایي چې 3,200 کسانو ته د مرستې ورکړل شوې دي او په دې کې هغه خلک شامل دي چې کونډې او یتیمان وو. په اړه یې د باز محمد عابد رپورټ ورکړ.
د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري په ننګرهار کې له 3,200 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ د مې په 12 نیټه له جلال آباد ښار پیل شوه. په افغانستان کې د یاد خیریه بنسټ مسؤول عبدالرحمن پزلی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل د افغانستان په اوو ولایتونو کې د یاد بنسټ له لوري د 1,000,000 ډالرو په ارزښت سبان 14,000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. نوموړی وایي
دغه د خوراکي ویش پروګرام چې دی د مرکز ملک سلمان الاغاثه والاعمال الانسانيه مرکز لخوا تمویل کیږي. دغه پروژه د 1,000,000 ډالرو په ارزښت باندې ده چې 14,350 کورنۍ ته مواد ویشل کیږي. په اوو ولایتونو کې کابل، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار او مزار شریف.
فضلی زیتوی چې په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې د سروې په بنیاد 3,200 مستحقو او بیوزلو کورنیو ته د خوراکي توکي ورکول کیږي.
اوس فعلا موږ هر ولایت کې توزیع لرو چې 3,200 کورنۍ ته به دغه مواد ویشل کیږي. دغه کورنۍ زموږ د مظلوم ولس غریب خلک دي، یتیمان دي، کونډې دي. هرې کورنۍ ته 1,000,000 وړه، 5,000,000 لوبیا، 5,000,000 وریجې، 5,000,000 بوره او 5,000,000 غوړي او 2,000,000 خرما ویشل کیږي.
مرسته اخیستونکي کورنۍ وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس مهال دا ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. یو کونډه میرمن وایي
هیڅوک مې سرپرست نشته چې دغه وکړي، څوک لاس خو زه یې کوم. دغه نور هم داسې مرسته غواړي چې موږ سره امداد وشي، دغه وشي راته راکړم چې کومک راسره وشي. بچې مې زلمي نشته، د یو بچه مې دا نورې مې 15 تر نه خلګانې لرم.
یو تن سپینګیری چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې ده له نورو خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
زما روح لامین دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دغه کومکونه چې کوم دي د خلکو سره چېږي دا ډېر ښه کار دی او د خلکو مشکلات حل کېږي. دا کومکونه خو بسنه نه کوي، د خلکو سره غربت زیات دی او مشکلات زیات دي، پابندیانې دي او بېکاري ده. دا که بنیادي کومکونه وشي دا به ډېره ښه وي.
ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د مرستو د ویش لړۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې ده. په خیریه ټولنو سربیره د خوراک نړیوال سازمان هم یوازې ننګرهار کې په سلګونو زره کورنیو ته د ټوکنو په ویشلو سره هره میاشت خوراکي توکي ورکوي، خو بیا هم زیات خلک له دغه نړیوالو مرستو بې برخې پاتې کېږي او د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې له دغه اپ څخه ګټه واخلئ او د زموږ د اوسنۍ خبرونې هم په واورئ او د دې علاوه چې کومې خبرونې تیر شوې دي هغه هم تاسو هلته لټولی شئ. که ستاسو د خوښې ځینې خپرونې داسې چې هغه تاسو بیا اورېدل غواړئ یا تاسو نه تیر شوي اورېدل غواړئ، نو هغه هم هلته شته دی، تاسو کولای شئ چې واورئ. اوس به یو رپورټ ته ورشو. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درازنده سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل دي چې دغلته چې په ځنګلونو باندې کوم اور لګېدلی و د هغې لس ورځې کېږي او اوس خو دا اور دومره پراخه شوی دی چې د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته هم رسېدلی دی. هلته په بلوچستان کې چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دا اور مړ کړي، خو تر څو چې هلیکاپټر ورته نه وي ور رسېدلی او هلیکاپټرو د لارې دا اور نه وي مړ شوی، نو ډېره سخته ده چې همداسې یې مړ کړي. ځایي خلک بیا وایي چې د دوی هلته چنغوزو او د نخترو ونې دي چې د دوی لپاره د اقتصاد لویه ذریعه ده، هغه ډېرې برخې وسوځېدله او پکار ده چې حکومت زر تر زره اقدامات وکړي. اشتیاق مسجد پر رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان د راجنده سیمه اوسیدونکي ویایي چې د کوی سلیمان د غرونو په ځنګلو کې د تیرې لس ورځونه اور لګېدلی دی، خو د ډیر اسماعیل خان انتظامیه دغه اور مړولو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې ده. په دغې براکښې د راجنده سیمه یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
زه نذیر الله افغان د راجنده سره تعلق لرم. دا اور په راجنده سیمه مغل کوټ تور غره کې لګېدلی دی. د غره یو طرف ته پلوسې د زیتونو او د زنغوزو ونې دي. دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او چې دا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزي ونې دي. اور بلوچستان په طرف کې اوس هم اور لګېدلی دی، خاص کر په ضلع موسخیل کې او په ضلع شیرانی کې اور جاری لګیا دی. اوس هم دا وخت اور د نم مای لګېدلی دی، نن اتلسم مای دی. او دلته چې کم زموږ د علاقې ریسکیو 11-22 دی، هغه خپل کوشش کړی دی، په خپل کوشش کې ناکامه شوی ده. د ریسکیو د وس کار نه دی. موږ د حکومت بالا ځا د وزیر اعلی ځا د هلیکاپټر غوښتنه کوو. بغیر به هلیکاپټر او د الله تعالی د رحمت له طرفه چې باران نه سوی دا اور هیڅ قسم امکان نه لري چې مطلب د انسانانو په دغه باندې مړ شي.
کوی سلیمان په ځنګلو باندې د لګېدلی اور په باراکښې د درازنده سیمې یوه بل اوسیدونکي خبرې هم اور وایي:
زما نوم شاید شیرانی دی، د علاقه شیرانی سره تعلق لرم. در اسماعیل خان، نو دا اور په نهم مای باندې د کوی سلیمان غرونه د دوی سره تر غر باندې لګېدلی و چې دغه حکومت یې خاموشۍ د وجه نه دغه اور د بلوچستان اصله وته وغښتلی او تر اور مړ شوی نه دی. په دې کې خو زنغوزی، نشتر، پلوسه، ګورګره، شوان او نور هم داسې ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي، هغه هم دا تقریبا په کرونا ورته نقصان دی، غریبه خلکو وشو، نو داسې خاصه توجه حکومت نه ده ورکړې.
مشال ریډیو چې د ډېره اسماعیل خان ریسکیو یولس دوویشت ترجمان اعزاز محمود سره په درازنده کوه سلیمان د غرونو په ځنګلو کښې د لګېدلې اور په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځاو په دا رنګ وه:
موږ ریسکیو 112 د رازنده سټېشن 55 چې کوم ټیمونه دي هغو ریسپانس کړی دی مختلف پوینټس باندې. که نه اصل کې وجه دا ده چې اور ډېر زیات دی، یو پوینټ ته کلیئر کوي نو هوا هم ډېر زیات دی، نو بل خوا ته اور ولګېږي. بیا د اور نه مخته بلوچستان خوا ته ځینې شیرانې چې کوم حدود دي صوبه بلوچستان هغه کښې چې کوم دی دوی تور غر ورته وایي هغو خوا ته لګېدلې ده، او پاس چې کوم دی د کوه سلیمان سره چې کوم بل غرونه دي هلته چې لګېدلې ده یو هفته تقریبا کېږي. مطلب موږ ټیمونه خو لګیا دي، هلته اوبه هم نشته چې اسکولې چې هوا ډېر زیات ده او هایټ ډېر زیات دی، چار ګنټې پنځ ګنټې پیدل سفر دی، مختلف پوینټسونه دي. او بل دغه هلیونه خبره چې ډسکس شوې ده چې ولې دا موږ وس نه بار ده، موږ خو کوم لګیا یو خو د مزکور ډېر زیات دی او ډېر هغه دی که نه هایټ باندې ده موږ ته چې کوم دی هلی یا مطلب ایر سرویس داسې ملاو شي چې موږ اوبه فایر کنټرول کړو.
د درازنده اوسېدونکي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د کوه سلیمان په ځنګلو کښې لګېدلې اور مړولو د پاره دا بیړوندي ګامونه زر پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 620، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول د مشال ریډیو .com د لارې هم زموږ خپرونې اورېدلی شي. یو رپورټ ته ورزو او دا رپورټ د سپریم کورټ د یوې پریکړې په اړه دی. د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې چې که په اسمبلی کې د یو ګوند غړي د خپل ګوند له متفقه پریکړې سرغړونه وکړه او مخالف کاندید یا امیدوار ته یې رایه ورکړه نو دا رایه به باطله ګڼل کېږي. دې پریکړې یو بل بحث راوچت کړی ځکه چې په دې وروستیو کې د پنجاب په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځینو غړو د مسلم لیگ نون حمزه شیبا شریف ته رایه ورکړه او هغه وزیر اعلی شو. ځینې څېړونکي وایي تر دې پریکړې وروسته ښایي اوس د وزیر اعلی لپاره بیا ټاکنې وشي، خو د پنجاب ځینو خلکو ویلي چې د سیاسي بحران له اوږدېدو تنګ شوي دي او په کار ده چې یو وزیر اعلی لږ تر لږه کار ته پرېښودل شي. په اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ فیصله ورکړي هغه تنن چې د خپل ګوند د اصولو په ضد د مخالفه ګوند کاندید ته ووټ ورکړي ووټ یا رایه به نشمیرل کېږي. د مای په 14 سپریم کورټ دا هم ویلي دي هغه تنن چې د خپل ګوند د اصولو په ضد لاړ شي د نااهلۍ په ضد پارلمان قانون سازي کولی شي. سپریم کورټ ته دغه ریفرنس د صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی لخوا څو ورځې وړاندې ورلېږلی شو چې د پاکستان د آئین د 3/5 مادې الف په نوم د سیکشن تشریح وکړي. دغه سیکشن کې لیکل شوي هر منتخب عوامي نماینده به د خپل ګوند د اصولو خلاف ورزي نه کوي تر دې چې هغه به ووټ خپل کاندید له ورکوي او د پارټۍ ټولې فیصلې به مني هم. دا چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف منحرف شوي 23 غړي وو هغوی خو د ګوند کاندید په ضد هیڅ یو چا له ووټ خو نه و ورکړی او په پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب دپاره د تحریک انصاف 26 تنانو د پارټۍ د اصولو په ضد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د وزیر اعلی کاندید حمزه شهباز له ووټ ورکړی. اوس که د دغه غړو ووټ نه شمیرل کېږي نو قانوني ماهرین وایي ممکنه ده د پنجاب اسمبلی ماته شي، خو هغه هم په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن دغه 26 غړي نه اهله وګرځوي او غړیتوب یې ختم کړي. د پېښور های کورټ وکیل علی گوهر مشاد ریډیو ته د مئی پاتر سمه وویل
ایشو از چې کوم آلریډي ووټ ورکړی شوی دی
دا سی ایم پنجاب تا نه پاغه باندې الیکشن کمیشن فیصله ډیپند کړي کو اغي دغه خلک ډیسکوالیفای کړه نه بیا موږ سره سچویشن هم بالکل داسې راځي چې میجورټي بچا سره نه نه پاغه صورتحال کې چې کم د هاوس ممبرشپ پاتې شي ماینس دا چې کم منحرف راکین دي نه د اغي میجورټي چې څوک الیکټ کین هغه به چیف منسٹر راځي
پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب پر سر آئینی لانجی د اپریل د اولنې نیټې راهیسې شروع شوې چې د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی عثمان حضدار د خپلې څوکنې استعفا ورکړې وه. وروسته د اپریل په 12مه د مسلم لیگ نواز علی حمدا شاباز د خپل ګوند د اتحادیانو او د پاکستان تحریک انصاف د شپږویش منحرفه شوي غړو پر رای وزیر اعلی منتخب شو. د لاهور پنجاب په یو نجی میډیا ویب سایټ کې کارکونکي خبریال عامر بټ مشاد ریډیو ته د مې پاتل سمول د روانو سیاسي کړکیچونو او آئینی بحران یا جوړ شیو لانجو د وجې د پنجاب د صوبې عام وګړي هم متاثر کیږي. زیاتوي دوی یریږي هم ناغه څنګه
کیونکه جب ایک پراپر سسٹم کام نہیں کر رہا
دے وای زکه چې نظام پورا کار نه کوي په صوبه کې آئینی بحران هم دی نو بیا افواګانی شروع شي عوام بیا او تر وی او خفه هم زکه د گورنر بیانونه هم داسې نو عام خلک خو بخامه خو تر کیږي بیا
گورنر صاحب کې اوس سے عام لوگ عام لوگ تو کنفیوز ہی ہوتے ہیں نا.
13 ورځې کې پنجاب کې داسې هم ګونګو سی چې ګنې په صوبه کې گورنر راج لګي او صوبای اسمبلی به معطل شي نو د امیر بټ پوینه چې دا یاره موجود و خو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او تیر وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ فیصله ستایلی ده او د مئی په 12مه په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلی دي د منحرفه شوي غړو په ضد د صدارتي ریفرنس په وضاحت د سپریم کورٹ شکریا. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دو وروسته ل شپږم ټولګي پورته د جنکو زده کوونکو په مخ د دروازو ل تړل کېدو ل نه هو میشتو څخه زیاته موده وشول. یوازنې د افغانستان څلور دیرش ولایتونه دی، یوازنې ولایت بلخ دی چې په هغه کې جنکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې شپږم ټولګي نه پورته هم سکولونو ته لاړ شي. خو په نور افغانستان کې داسې نه ده. طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چاپک او په زور یې حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې یو لړ سخت ګامونه اخیستي دي. د جنکو د تعلیم په اړه زموږ همکار رپورټر
زد ما کل هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښې نم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي ده وایي هره ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانیستلو خبر واوري.
هره ورځ سترګې په لاره یو، هره ورځ راډیو او تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع شي، څه مال به بېرته بیا هم هغه روړو ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ شو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورې یو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر 12م ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې دا زده کوونکي وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبې شمیري، د ټولو ټولګیوالو همدا حالت دی.
هر یوې ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله پو ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړ دي په شرط دي چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړي. موږ خواست دونه ډیر نه دي، دونه غټ خواست مون نه دي، صفحات واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دي. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو خوانسي پرانیسي.
دولسم کې یو خدای د پاره دولس کال مزامت کړلې دي. دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نه وشته پاتې سو. په څه خواري په څه ضرر تر کې د په ګرمي په ټکانو په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونوای دا خو به بيخي ډیر ضایع. دا چې حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویان دی عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه پورز د وی غونډي په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده. هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبرې دا یو اړتیا ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سارے سمزمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
میڈیا ہم دمرا آزاد وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغا خلقو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسکنے بجے اور دایسی
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو هر اونۍ له مشال ریډیو نشریږي. اوس یو رپورت ته ورځو. د پښتو ژبې د لیک لوست عامولو په هدف په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره د تړلو تعلیمي ادارو پوهنتونونو استادانو برخه درلوده. دوی د پښتو ژبې د املایي وحدت په اړه بحثونه وکړه. ویل چې لهجې په کار د وساتل شي خو لیکل باید یو قسم وشي. په اړه یې د غلام غوث رپورټ اورو.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایرکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جوزه دي د یوې ژبې لپاره پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دي. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړ شي او ودا ورکړ شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. کومنګ نور د پرمختللې ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخښه کیږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېواله په نخښه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جگ پوهان په کومه املا سلا شوی وو پکار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغلګلی کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغلګلی د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 14 چې دا کوم پښتوي کلمې کوم سیمینار دوه ورځنۍ ملاقات کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زمان نوم سبا گل زبیر دے او د ایم فیل سکالر یم. یو کور کی یو قسم خلق اوسیږي کبا هغه کې بل څوک انټر شونو دا هغه غ لهجه خونی شي ویل کنا. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شي وی، زمونږ غ لهجه دومره هاوی شي دي چې هغه په لیک لوس کې راغلی دي. نو د له ها سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو، لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو که نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ پوهان اوغواړي، زمونږ لیکوالان اوغواړي، نو دا کار به ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو نومونه اوریدل دا تاسو سوال مشال ریډیو نشيږي تاسو اوریدل شي ترڅنګ د مشال ریډیو .com د لارې هم زموږ د نن خبرونه چې تیر شولې دا هم تاسو واوري او سبا چې کوم نورې خبرونه نشيږي هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې اوریدل شي. د جمعې د ورځې خبرونه تاسو واوریدئ نو هیل واوریدلې هیل د چې تاسو واوري خو زموږ خبرونه لا هم ختم نه ده. د خبرونو لنډیز به له ملي حامرزاده څخه واورو.
سین صوبائی چارواکی وای چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسوالې ډلې پر ضد یې کاروایی تیز کړې او دا به قوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په ماڑی پور سیمه کې پرون د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې دوه غړي وژلې دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مې په 12 شوې د دې ډلې پکړې هغه 14 کې ککړیو چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوی. په بخبر کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې. د شاپور پولیس تھانې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې SHO شکیل خان له کور څوکنو تھانې ته روان و چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. اخوا د شمالي وزیرستان د میر علي کالج دوه استادان د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې ژوبل شوې دي. نن غرمه په یو بل پیښه کې د میر علي په هرمه سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمي حمله شوې خو پولیس وایي چې جینکو ته پکې څه نقصان نه دی رسیدلې. د حملو ذمہواري چا نه ده منلې. په مرکزی حکومت کې د شامل غوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبر دي. دا وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ خبرو منځګړتوب کړی دی. تر دې وړاندې د ټي ټي پی وایان محمد خراسانی ویل چې د پاکستان حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 20,000 پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه بخلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکو نه خلاص شي. او د یوکرین پوځوي روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي. 16 ورکړل شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله د روس د پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وایو. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم پاتې ورسیده. زه بشیر ګواخ د ټول ټیم په سازي توپ تاسو سره مخکوم خوشاله اوسئ.